وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي، ډیری هغه بدې پېښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کېږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پېښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پېښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي، ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن په دې وضعیت سره مخ ده.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور، انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي، په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي، ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اورئ. زیر صاحب، له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي، او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیاي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي، او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې مونږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي، او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو له خوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یوه ټولګه چې هغه د بی پی ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه مونږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. مونږ یو تعداد روغتونونه سږکال پرانیستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه، لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز مونږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جناح چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطحه باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګوري؟ زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکو دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هیوادوالو سره، او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې، طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي، لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي، او په هغه بیړني حالت کې مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسله تاسو را دوي.
زه په ټوله کې وایم چې دا را دوم. زه دا هم نه را دوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسي وي چې دیو ته دا عوامل لاملونه، لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته وغوږ نکړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي، او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کوي، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښیږي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي، فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته به د روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه مونږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، مونږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې مونږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس مونږه لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامه روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړ کړه، او لنیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه، او دې ته منتظر چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ ایس او یا د لومړني یا اساسي ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته راځي، او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د دمدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په دې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه د لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سراپارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی کنه په دې
لارخورد کې به مونږ کار پکو، او په دې به فیصله همداسي پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به نفیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټول شوي دا به د هفتې په ختم کې زی هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شوی یا بودیجه سره یو ځای بیرته روغتون ته راځي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې سلویخ کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لکه زه دوه خبرې غواړم چې روخ نه پې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زمونږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې او د کار خپل وخی، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامه روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړو چې دا د کابل په زمونږ تاسو د واد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 500 زونونو باندې کابل ویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغه دی لاړه د دوه روغتونونو نظارت وکړه. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، ښه خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچنه را ټیټ شوه د کلینیک کچه ته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څانګه ده. هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.